میرسه به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سلطان محمد سرور، قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د یو ساعت خبرونه ته خراغلست. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي د افغانستان کړکیچ د جګړې په وسیله نه بلکې د سولې له لارې حل کېدای شي. په دې اړه د روانې خبرونې په لنډه خبري برخه کې او په پاتې خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرزي احمدزی چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د پسرلنۍ حملو لپاره پلانونه جوړ کړي. د اجرایي رئیس محمد رسل وایي چې روسیه غواړي د افغانستان سره د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړي، او د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو خبرې د تهران د اټومي پروګرام په اړه پرون پای ته ورسېدي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د دې وزارت د ستر درستیز او اپراسیون چارواکو د پسرلنۍ حملو لپاره پلانونه جوړ کړي، او د دې څانګو پوځیان دا مهال د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړو کې ښکیل دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې په هلمند، زابل، کندهار، کندز او بدخشان ولایتونو کې دا مهال د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. ښاغلي وزیري ازادۍ رادیو سره وروکی ویل چې په دې عملیاتو کې د دښمن په نسبت د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله لګده. روسیه غواړي چې له افغانستان سره د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړي. په افغانستان کې د روسیې سفیر د اجرایوي رئیس له دوهم مرستیال محمد محقق سره له کتنې وروسته د یک شمې په ورځ هیله څرګنده کړه د همکارۍ دا تړون چې د روسیې له خوا یې وړاندیز شوی افغان حکومت یې ومني. محمد محقق ازادۍ رادیو سره خبرو کې وویل له افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د تړون مسله یې د وزیرانو شورا ته وړاندې کړې ده. په عین حال کې افغان حکومت ټینګار کړی له روسیې سره د همکارۍ د تړون لاسلیک چې په بیلابیلو برخو کې همکاري پکې شاملېږي د افغانستان د سیاست د بدلون په معنا نه دی. او د سالنګ د لوی لارې په اوږدو کې د زیاتې واورې ورېدو او ښویېدو له امله د لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. سیمه ییز چارواکي وایي په شمالي او جنوبي سالنګ کې یو شمېر برف کوچونه راغلي، خو ځاني او مالي تاوانونه یې نه درلودل. د دې چارواکو په وینا دا لوی لار به د چهارشنبې تر شپې پورې بنده وي او له ډاډ حاصلولو وروسته به بېرته خلاصه شي. ایرانی او امریکایي چارواکي چې د تهران د اټومي لانجې په اړه په ژینو کې خبري کړي د ځینو پرمختګونو خبر ورکوي، خو وایي د یوې وروستۍ معاملې لپاره چې د مارچ 1 ورته ټاکل شوی زیات کار په مخ کې پروت دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د دوه ورځنۍ خبرو په پای کې وویل خبرې ګټورې، رغونکې او جدي وي، خو لا هم اوږده لار په مخ کې ده. ظریف وویل د خبرو نوی پړاو به د مارچ په 2 په سویس کې بیا پیل شي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي چې امریکا غواړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ژر نتیجه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش اورنست په واشنگټن کې په دې اړه وویل ارنست ویل د بیړې اړتیا لیدل کېږي. دا خبرې سو میاشتې روانې دي او له یو کاله هم اوړي، او د امریکا ولسمشر په خپله ویلي دي دی باور لري چې موږ هغه ټکي ته چې باید پوه شو آیا موافقې ته رسیدای شو که نه ورنږدې کېږو. په دې خبرو کې د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیز، د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي او د اروپای ټولنې د سیاسي چارو مشر هیلګا شمیت هم ګډون کړی وو. یو جګپوړی امریکایي قومندان وایي عراقي ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوالو څخه د لویدیځ ښارګوټی بغدادي د بیرته نیولو په مقصد حملې پیل کړې دي. په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف مشر جنرال ټیری جیمز د دوشنبې په ورځ وویل شاوخوا 800 عراقي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ په بغدادي ښارګوټي کې حملې پیل کړې دي. دا ښار 13 میاشت د اسلامي دولت ډلې په واک کې کړی وو. جنرال جیمز وایي عراقي ځواکونو د نږدې هوایي اډې شاوخوا چې امریکایي ځواکونه پکې عراقي عسکرو ته روزنه ورکوي امن کړی ده. دا امریکایي جنرال وای په عراق کې د اسلامي دولت ډلې وړاندې تګ درول شوی او دا ډله یوازې د کوچنیو حملو توان لري. په بل خبر کې اوري یو امریکایي قضایي هیات فلسطینی اداره د هغو حملو مسؤول وبلله چې په اسرائیلو کې اوسیدونکي امریکایان پکې مړه او یا ټپیان شوي دي. هیات د فلسطین ازادي بخونکی سازمان پی ایل او او فلسطینی ادارې نه وغوښتل چې له 213 میلیونو ډالرو څخه زیاتې پیسې د تاوان ورکړي. د قضایي هیات غړیو د نیویارک په مهناتن کې فدرال محکمه کې د لسو امریکایي کورنۍ د دعوا په ملاتړ چې وای د الاقصی د شهیدانو لوا او حماس ډلې په حملو کې ورته زیان رسیدلی نظر ورکړ. د فلسطین ازادي بخونکي سازمان او فلسطینی اداره وای د حکم په اړه به مرافع وغوړي. د قربانیانو کورنۍ د 2002 او 2004 کلونو موده کې د ډزو او بمی حملو له امله 33 کسان پکې مړه او له 450 زیات کسان پکې ټپیان شوي وو. له 350 میلیونو ډالرو څخه د تو پیسو غوښتنه کړی ده. مدافع وکیلانو استدلال وکړ چې حمله کوونکو په خپل سر عمل کړی او فلسطینی ادارې هیڅ مسؤلیت نه لري. او رویټرز اژانس وای په افغانستان او پاکستان کې د دې مؤسسې مشره ماریا ګلوفنینا د 34 کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې مړه شوه. رویټرز وای ګلوفنینا د دوشنبه په ورځ بے هوش شوه او روغتون ته پر رسیدو یې سا ورکړه. رویټرز نوموړې و تکړه ژورنالیست وبلله چې په روسي او جاپاني ژبو یې پوره حاکمیت درلود. ګلوفنینا په 2012 میلادي کال کې له رویټرز اژانس سره کار پیل کړی وو. نوموړی خپل کار په ټوکیو کې پیل کړی وو او روسیې په لندن، سنگاپور، ماسکاو، افغانستان او عراق کې هم د رویټرز لپاره کار وکړ. ماریا ګلوفنینا په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د رویټرز اژانس د رئیس په دندې ټاکل شوی و. د نوموړي د مړینې علت تر اوسه نه دی څرګند خو په اړه یې څېړنه روانه ده. د خبرونو پای
سمغاغله ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. زموږ په پاڼه کې تاسو هم درس کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو تحولاتو او وروستیو چارو په اړه خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه او ویډیوګانې په تفصیل سره وګورئ او ویل ولای azadiradio.com او azadiradio.org په یاد ولرئ. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د برتانیا سفیر وای د افغانستان ستونزه سیاسي حل ته اړتیا لري نه پوځي حل ته. سر ریچارډ ستګ له ازادۍ رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د حلو ځلو هر کله یو کړ او ویل سیاسي توافق په افغانستان کې د سولې یوازینی لار ده. ښاغلی ستګ د هم ویل چې پاکستان د تروریزم د ګواښونو د مقابلې لپاره د افغانستان همکارۍ ته اړتیا لري. د برتانیا د سفیر د مرکه په اړه جنقه الکوزی د راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د برتانیا سفیر سر ریچارډ ستګ چې په دې هیواد کې ماموریت ختم شوی ازادی رو سره مرکه کې ویل له طالبانو سره د افغان حکومت د تماسونو د حلو ځلو ستاینه کوي. د ویل د خبرو پایل د سولې د پروسې پایل دی.
The National Unity Government has shown courage and vision in trying to go down this route.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت میړانه کړې چې د لارې وره کړه. که څه هم چې موږ پوهیږو په دې هیواد کې ځینې کسان ډاډمن نه دي چې د لار به چیرې ځي، خو زموږ په نظر په افغانستان کې د سولې لپاره یو سیاسي توافق یوازینی لار ده.
peace and security to your people.
په افغانستان کې د برتانیا سفیر ریچارډ ستګ د غراز ویل د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان په دریس کې بدلون راغلی دی. دی وای د نواز شریف حکومت او د پاکستان لوی درستیز په پاکستان کې د بنسټپالو په ګواښونو پوهیږي، د مقابلې لپاره د افغانستان همکارۍ ته اړتیا لري او دا د پاکستان په دریس کې یو ستر بدلون دی. د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره د برتانیا سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ ویل له طالبانو سره به د سولې خبرې په نږدې راتلونکو ورځو کې پیل شي. ښاغلی عبدالله دا خبره په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړه او دا هم ویل له طالبانو سره د سولې خبرو کې به په هیڅ صورت د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې قرباني نشي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام چې ادبي او کلتوري بحثونو ته ځانګړی شوی دی تاسو خبرو. خو له هغه مخکې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز ورځپاڼې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه امریکا د افغانستان په کندهار ولایت کې د پاتې کېدو په اړه غور کوي. تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، امریکایي چارواکي ډیر لیواله دي چې د افغانستان په ستراتیژیکي ولایت کندهار کې تر 2014 کال پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. نه دا چې د روان کال تر پای په سیمه کې خپل لوی اډه کې کار پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په وینا دا څرګندونه په اوږدي چارواکو د اکشن به پورز وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکي، په دې اړه نهایي پریکړه نه ده شوې، خو امریکایي لوړ رتبه چارواکو ویلي د امریکا دفاع نوې وزیر اشټن کارتر خای په دې اړه پریکړه وکړه چې د کندهار په هوایي اډه کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان یوه مهمه برخه ده، عملیات وغځوي. د ورځپاڼې په وینا د کندهار د اډې په سپارلو کې ځنډ به امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې مخته یوسي، او هم په سیمه کې چې د طالبانو یو اصلي مرکز ګڼل کېږي د تروریزم په وړاندې جګړه کې د مشخصو اهدافو په نښه کولو ته دوام ورکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کمپل هغه خبره راخیستې چې ویلي دي دی غواړي چې د روان کال تر وروستیو پورې دې ته منتظر شي چې کله په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د ختمولو په اړه پریکړه وکړي. هغه ویلي په دې اړه د امریکا دفاع وزیر ته چې د اکشن بی پورز له کندهار څخه لیدنه وکړه، په کندهار کې د عملیاتو د دوام لپاره یو لړ طرحې وړاندې کړي دي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې هم دا مسله په یو مطلب کې څېړلې او د امریکا د نوي دفاع وزیر اشټن کارتر هغه څرګندونې راخیستې چې کابل ته په لومړني سفر کې انکړې دي. ډیلی ټلګراف لیکي، کارتر ویلي چې امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پروسې په وروکولو غور کوي، څو لڅ باندې ویلې چې جګړې ورسته افغان امنیتي ځواکونو ته د ښه انتقال مسله یقیني کړي. د ورځپاڼې په وینا دغه څرګندونې د هغو انتقادونو وروسته کېږي چې وایي امریکا له افغانستانه په وتلو سره کافي پیاوړي افغان ځواکونه له شا نه پرېږدي چې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې اسد الله غزنفر د خپل دوه نویو چاپ شویو کتابونو په اړه کې خبرې کوي. شاعر مریم مکی راتوای چې نوی چاپریاله په شعر څه غیز کړای دی. داوود تپان د خپل نوی چاپ شوی کتاب مزه په اړه کې غږیږي. په پایل کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
پسرلی دې سشکل ناراضي افغاني مستند فلم په برلیناله نړیوال فستیوال کې د نړیوال افی په نوم جایزه وګټله. دا فلم د ناتو عسکرو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د افغان عسکرو ژوند شي چې افغان فلم جوړونکي سید تاج فاروقي د خپل انګریزي ملګري میشل مک ایوی په مرسته جوړ کړی دی. تیر کال دا جایزه یو مصری مستند فلم ګټلې و. یاد دی وی چې د برلیناله جایزه د کان او وینس په څیر د اروپا له مهمو فلمی جایزو څخه ګڼل کیږي. پښتو ناول جوجو انګلیسي ژبه ته وژباړل سو. جوجو د هوا د ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی اثر دی چې په 1992 کال کې چاپ شوی او په دې وروستیو کې لیکوال او ژباړن خان محمد ستانګزی انګریزي ژبه ته ژباړل دي.
تیر شنبه د پښتو انقلابي شاعر اجمل خټک د وفات د 15 تلین په مناسبت د مرحوم پټاټوبي اکولا خټک کې غونډه جوړه شوه. اجمل خټک زلمی و چې د باچا خان په مشرۍ خدایي خدمتګار تحریک کې شامل شو. سیاسي مبارزه یې پیل کړه او څه کم اویا کاله یې د ولس د ویښولو هڅې وکړې. د اجمل خټک ولس اثره چاپ شوي چې ډېره برخه یې شاعري ده. د غیرت چیغه، د زه پاگل وم، ژوند او خوند مشهور اثار دي. د غونډې رپورټ زموږ همکار له پېښوره راستولی دی.
د خیبر پختونخوا یو شمېر سیاستوالو، لیکوالو د اجمل خټک کورنۍ د شنبې په ورځ په اکوړه خټک کې د مشهور انقلابي شاعر اجمل خټک د پنځم تلین په مناسبت یوه غونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د اجمل خټک په خپله پلرنۍ حجره کې جوړه شوې وه، د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور د دې ایالت له لرې او نږدې پرتو سیمو او له افغانستان راغلو ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه چې د اجمل خټک پر ادبي ژوند او سیاسي مبارزې رڼا واچوله او د هغه په اړه لیکلې مقالې او نظمونه یې پکې واورول. اجمل خټک په 1950 کال کې د خیبر پختونخوا په اکوړه خټک کې زیږیدلی و او لا هم زده کوونکی و چې د انګریز ښکېلاک پر ضد مبارزه کې د باچا خان په مشرۍ خدایي خدمتګار تحریک کې شامل شو. لیکوال او شاعر ډاکټر اسرار تل چې د دغې غونډې په جوړولو کې ونډه اخیستې وه، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د جوړولو د هدف په اړه وویل:
موهې او مقصدونه هم یوازینی هغه دي چې د اجمل خټک بابا د لیک دي، د هغه د فکر او د هغه د ژوند. ولس کې بیداری پیدا کول دي، د ظلم او جبر او بدامنۍ پر ضد چې کوم دی مبارزه کول دي. دوړ خوسیمو کې کدا سي غونډي وي، دا سي ناستي وي، د پونتونونو ترمنځ، د ادارو ترمنځ ولسونه خو سره جوړ دي. نو زه فکر کوم چې د دوړ خوسیمو د بدامنۍ جړل ورکیږي. دا غونډي موږ امن طرف ته بوزي، خو عملی شکل نه چې پښتانه خپل صلاحیتونه لري په دوړ خوسیمو کې له بل سره کینی، دغه سي غونډي وبندارونه را جوړ کی او دغه بدامنۍ ته په مخه خو.
د غونډې یو ګډونوال اکبر هوتی وایي چې د خیبر پختونخوا پوسنی خراب امنیتی وضعیت کې دا ډول غونډې جوړول او ملي مشران سټایل ځوانان ته نوې جذبه او حوصله ورکوي.
د غوند دوه قسمه او فائدې روزي. یو خو چې زمون کم تللی مبارزین دي، زمون کم اتلان دي، داغي د جن او فن مونږ زمون نه وکول خبريږي او بیا داغي اغه ان ډایرکټ انسپایریشن چې نو پدغه کول باندې کیږي. دوی مدا فائدې شو چې نن سبا پښتونخوا وطن د ډیرو بد روزو نتیریږي او داسې قوتونه لګیاري چې اغه دلته انسانان منتشر کوي. نو د داسې قسمه حالتونو د بچ کېدو لپاره چې دلته خلک راجم کیږي او غیر دایله کوي خپل کې مکالمه وي او غیر خپل کمی مسلې خپل کې شریک کی. نو په کامی کچو په ملي کچ باندې چدينو زمونږه نوې نسل ته چدينو اولډر سور کوي.
یو بل ګډونوال پروفیسر بغزاده دانش په پدې باور دی چې پښتانه باید خپل ملي مشران ومنځي او د غوې له ژوند مبارزنه نوې کول خبر کړي.
د دې خبره دا و چې دا پروګرام په یو قسم پوجره کې هم وشو. او پوجره کې یو ځل بیا ځوانان د مشران سره کېناست او دا ځوانان بم دغه شان تزده کړه چې د اجمل بابا سره دغه مشران کوم چې خبرې وکړي دغه سره نږدې دغه ناستي شي او غي زیات پیژندو. بد قسمتۍ نه اوس زمونږ ځوانان کتابونه نه لولي، که پرسکو کتابونه لوستلې نو هم ډېر ښه وي، خو چونکې کتابونه نه لولي دغه لپاره بیا دا ناستي چې د اجمل بابا یا د سیبل زمونږ بلې خامیت لري دغه باره کې مشران خبرې وکړي، پوهان خبرې وکړي، باید کشران لري نزدک کړو وکړي.
غونډې ته لنګرهار راغلی یو ګډونوال وایي چې د لر بر پښتنو د یووالي لپاره باید ورته غونډې ډېرې شي.
مشرانو ډېرې ښه خبرې وکړلې، دا خبرې ضرور دي لر بر پښتنو د یووالي لپاره. نن چې کومې خبرې وشي دا ډېرې ضروري خبرې وي او ځوانانو لپاره نو ډېر څه ورکولی شي.
د غونډې په پای کې د اجمل خټک د ژوند د بیلابیلو پړاوونو یو انځوریز نندارتون او یو هنري ناسته هم ترسره شوه چې د پېښور نومو ته سندرغاړو پکې د اجمل خټک غزلې او سندرې له موسیقۍ سره زمزمه کړې. د یادونې وړ ده چارواخت اجمل خټک د 2010 میلادي کال د فبروري په 1 نیټه وفات شوو او د خیبر پښتونخوا د نوخار ولسوالۍ پاکوړي خټک کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی.
د لیکوال او کره کتونکو استاد اسدالله غزنفر دوه کتابونه جادوګر هنر او کلتور او ټولنه چاپ شول. په جادوګر هنر کې د ښاغلي غزنفر 50 مقالې راغلي چې ډېرې د شعر او شاعري په باره کې دي. دوهم کتاب یې د مختلفو موضوعاتو د مقالو ټولګه ده. ښاغلي غزنفر وایي:
عمان صاحب، په دې وروستو وختونو کې مې همدا دوه کتابونه چاپ شوي دي، البته چې خپله مې لیکلي دي. یو جادوګر هنر دی او بل کلتور او ټولنه. جادوګر هنر زما هغه مقالې دي چې د شاعرۍ په باره کې، د شاعرانو په باره کې، د شعر د تیوري په باره کې، د شعر د کره کتنې په باره کې او له شعر سره په اړوندو نورو موضوعاتو مې لیکلي دي. دا کتاب څه باندې 600 مخونه لري. بل کتاب مې کلتور او ټولنه نومیږي. په هغه کې بیا له ټولنې سره، له کلتور سره، ل ادبیاتو سره، ل ګرامر سره، ل اخلاقی فلسفه سره، ټولن پوهنی سره ل فرهنګي مسائل سره عمومی خبری او مختلف مقالې دی د کلتور او ټولنې کتاب د پانو لمخې تر جادوګر هنر هم زیات دی ګومان کوم د وروستی کتاب شپږ سوه څوویشت یا شپږ سوه څو دېرش مخونه لري.
غزنفر صاحب یو وخت مې د قافیې یو کتاب کوت کتاب تقریبا سل مخه و نو کتاب مې سر تر پایه ولوست. آخر کې دې نتیجې ته ورسېدم چې په کتاب کې هغه د کار خبرې پنځه مخه دي. ستاسو کتابونه چې ما وکتل عامې لیکنې په مشخصو مواردو کې وې، لنډې وې. بل یو څه ته چې زما پام شو، موضوعات ډېر زیات متنوع وو چې دا د څېړونکو لپاره، یعنی که څوک وغواړي چې تحقیق وکړي، هره موضوع یې داسې نه لري او غځول کېږي په مشخص ډول د محصلانو لپاره، چې که دوی چې مونوګرافونه لیکي ډېر زیات موضوعات یې لرل. ستاسو هم داسې څه په نیت کې
وو؟ عمان صاحب، دا کومه خبره چې دې وکړه خدای دې وکړي چې همداسې وي. او که درته ووایم، د اکثرو مقالو د لیکلو نیت مې هم همداسې وو، چې داسې یو څه یې پکې چې د ځوان کهول او په تېره بیا د محصلانو لپاره په کار راسي. تاسو پوهیږئ چې زموږ ټولنه بې وسلې ټولنه ده، زموږ خلک اقتصادي امکانات نه لري، موږ دا امکانات نه لرو چې ډېر مفصل تحقیقات وکړو او کې وکړو او چاپ یې کړو په یوې موضوع باندې. له خلکو سره به مو وس نه یي دومره چې وایخلي. نو ما دا بهتره وګڼله چې د فرهنګ، د کلتور او د ادبیاتو په ګڼو مسایلو باندې مقالې ولیکم، او په هر مقاله کې نسبتا نوې خبرې ځای کم، داسې خبرې چې که ځوانان غواړي هغو ته انکشاف ورکړي او په هغو باندې کتابونه ولیکي. زه له دې تجربې سره مخامخ شوم چې زموږ ځوانان چې کله مونوګرافونه لیکي یا نورې څېړنې کوي، دوی د موضوعاتو د تکرار له ستونزې سره دوچاره دي. ما ویل راځئ ځینې نوي خبرې باید مطرح سي، که پوره هم نه مطرح کیږي، حداقل اشارې باید ورته وسي، او د خلکو د ځوانو لوستونکو لپاره باید داسې یو څه ولري چې دوی نویو ګوټونو ته، نویو زاویو ته، نویو اړخونو ته متوجه سي، او دوی بیا دغه تحقیقات پسې بشپړ کړي.
په جادوګر هنر کې تقریبا ډېر موضوعات د شعر او شاعري په باره کې دي. کلتور او ټولنې کتاب کې هم موضوعات متنوع و، ما ګرامر هم پکې ولید. په دې کتاب کې مو ډېره توجه کومو مسایلو ته وه؟
عمان صاحب، که درته ووایم د موضوعاتو په لحاظ ډېر متنوع کتاب دی. ده متنوع په دې معنی د اخلاقو له فلسفې رانیولې تر ګرامره پورې زما مختلف لیکنې دي پکې. ځینې لیکنې داسې چې ژورنالیستیک ماهیت لري، یعنی د نن لپاره یې د سبا لپاره نه یي، هغه لیکنې مې خپلې پکې شاملې نه کړې. ځینې لیکنې داسې چې د شعر په باره کې، هغه مې هم پکې شاملې نه کړې، هغه مې په جادوګر هنر کې شاملې کړې. ما خپله د داستان لیکنې په برخه کې، د ډرامې په برخه کې، او په ځینو نورو موضوعاتو باندې هم لیکنې کړې دي. هغه چون زیاتې وې نو هغه مې په دې کتاب کې شاملې نه کړې. یعنی د شعر مقالې نه دي، د ژورنالیزم مقالې نه دي، د داستان او د سناریو او د ډرامې مقالې نه دي. زما ځینې نورې مقالې چې له فلسفې رانیولې تر ټولنپوهنې پورې او تر کلتوري مسایلو پورې او تر ګرامره پورې مختلف مسائل رانغاړي، دا مې په دې کتاب کې شامل کړې. په کلتور او ټولنې کې ځینې داسې مقالې هم وې چې د موضوع په لحاظ باید زما په یو پخواني کتاب کې د نثر لیکلو په هنر کې باید راغلي وای. مثلا د ګرامر ترتیبات مقالې دغه کتاب لپاره مناسبه وې، یا د لیکوالۍ پیسې کې ځینې مقالې وې، هغه هم له هغه کتاب سره شاید. خو چون هغه کتاب په وروستي ځل دوه کاله پخوا چاپ شوی و، او دا مقالې مې په تیرو دو کلو کې لیکلې وې، نو ما ویل چې که هغه کتاب ته ساتم ممکن دیگه کتاب بیا چاپ ډیر وخت غواړي او دا به دغسې پاتوي. او یو بل فکر مې هم وکړو، دا د نثر لیکلو هنر دوه ځله چاپ شو، په دوم ځل مې ځینې نورې مقالې ورواچولې، مال اوس که چېرته درېیم ځل چاپی شي او بیا ځینې نورې نوې مقالې ورواچوم، نو دا کتاب چې چا پخوا اخیستی دی له هغو سره به مې بې انصافي کړې، ځکه هغوی به خپل کتابونه نیمګړي ګڼي. او ځینو خلکو دا راته هم ویل، وایي ستا کتاب مو دوه وارې واخیست او ځکه چې ځینې نورې مقالې په دې کې وې، نو په دې خاطر مې دا دې کتاب ته ورواچولې. نو لکه څنګه چې نوم کلتور او ټولنه ده، د دې کتاب د کلتور او ټولنې په حیثه کې مختلف مسایل رانغاړي.
نو غزنفر صاحب، دوستان به ستاسو خبرې اوري، فکر کوم چې د نثر لیکلو هنر دوهم ټوک به هم نیمګړی ورته ښکاره سي، اوس به د کلتور او ټولنې کتاب بیا اخلي؟
ولا کاشکې واخلي. زه خپله چې لیکنې کوم، عمان صاحب، په دې عقیده نه یمه چې لیکل په خپله فی نفسه ارزش لري. په دنیا کې د ورځې په سلګونو میدونه پاڼې توریږي، حتی دا زموږ په وطن کې چې ډېر بې وزله وطن دی، او بې سوادي هم پکې زیاته ده او بې وسي هم پکې زیاته ده، په دې وطن کې هم دومره ډېرې لیکنې کېږي چې شمار یې نسته. خو لیکنه باید یو ګټه ولري، یو محسوسه ګټه ولري او خلکو ته خیر ورسوي. زه خپله البته په دې ډېر خوشحاله کېږم چې کتابونه مې خلک واخلي او ولولي، ځکه چې زما اصلي مقصد دا دی چې د ټولنې په تحول کې برخه ولرم. زما ارزو دا ده چې داسې څه ولیکم چې د هغو په لوستلو سره خلک په فکري لحاظ، په ذهني لحاظ بهتري احساس کړي، د دوی ژوند ته په کار راسي. زه داسې یو څه ولیکم چې اغیز محسوس وي. ما خپله علم د علم لپاره نه خوښیږي، عمان صاحب، علم مې د استفادې لپاره خوښیږي. زه فکر کوم علم به ډېر محترم او محترم دی، خو تر انسان نه دی محترم. دا علم د دې لپاره دی چې د انسان ژوند بهتره کړي. نو له مقالو که هغه ادبي دي او که هغه علمي دي، زموږ لوی مقصد باید دا وي چې زموږ د لوستونکي په ژوند کې په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول بهتري راولي.
غزنفر صاحب، کله چې سړی د شعر په برخه کې د دنیا د لیکوالو لیکنې ګوري، اکثره وخت سړی له نویو مسایلو او نویو موضوعاتو سره مخ کیږي. زموږ په علمي مرکزونو کې اوس هم دې موضوع ته ډېره توجه نه کیږي او تقریبا هغه پخوانۍ خبرې دي. په جادوګر هنر کې مو څومره د نویو مسایلو مطرح کولو ته توجه کړې ده؟
عمان صاحب، خبره د نیت ده. که زه د خپل نیت خبره درته وکړم، زه هیڅ وخت داسې څه نه لیکم چې ګمان کوم چې هغه خبره لږ تر لږه زموږ په ژبه کې او زموږ په وطن کې بل چا هم کړې ده. او که دغسې خبره وکړم نو په بې پامۍ کې به مې کړي، د بل چا خبره به مې لوستې نه وي یا به مې هېره وي او ما به فکر کړی وي چې دا نوې خبره ده. او علت یې دا دی چې یو خو خبرې باید تکرار نه کړو، او دومه خبره دا ده چې ژوند یو محدود شی دی، نه زه ډېر وخت لرم او نه لوستونکي ډېر وخت لري، او د خدای دنیا له نویو خبرو مالامال ده. زه فکر کوم که سترګې وغړوو، هغه د سهراب په قول، هغه شاعر چې ستا خوښ دی، د هغه په قول که سترګې ووینځو نو ډېر څه به په نوي انداز ووینو. زما په خیال دنیا له بې انتها خبرو او بې انتها موضوعاتو ډکه ده، نو په دومره نویو خبرو کې به زړې خبرې ولې کوم؟ ضرورت به ورته څه وي؟ زما په خیال باندې نه یوازې ځینې مقالې، بلکې ما چې هر یو لیکلی ده په دې نیت مې لیکلی ده چې دا به داسې خبرې وي چې بل چا به لږ تر لږه په دې وطن کې نه یې کړي. البته دا مې نیت دی چې آیا په واقعیت کې هم دغسې ده و که نه ده، دا بیا بېله خبره ده.
غزنفر صاحب، مخکې مې دا خبره وکړه چې د جادوګر هنر ډېری مقالې لنډې لنډې دي. که یو څوک ووایي چې دا مقالې نیمګړې دي، نو ستاسو ځواب به څه ورته؟
زما ځواب به دایي چې ستاسو منظور باید دایي چې ډېرې کوټلې دي، یعنی ځینې مقالې داسې دي چې یوه لویه خبره په دوو مخونو کې بیان شوي. داسې مقالې هم ډېرې دي. په جادوګر هنر کې 70 مقالې راغلي دي. ما مخکې هم اشاره وکړه لما سره د موضوعاتو کمی نه وي، بیا وایم چې راځه دې ته همدغومره اشاره وکړه، بیا به یو بل څوک پیدا شي، بیا به پسې بشپړوي. خو دغه پلانۍ خبره پاته ده، اوس دا وکړه. بیا وایم چې زه اوس دغومره اشاره ورته بس ده، دا خبرې دې بیا نور خلک پسې به پسې تکمیلوي. دغومره اشاره ورته په کار ده. البته په ځینو قالو کې بیا یا وخت را سره و، یا وسله را سره و، یا هر څه چې و بیا په تفصیل مې لیکلی دي. مثلا په دغه جادوګر هنر کې د خوشحال خټک د عشق شاعري پیسه کې مقاله ده، ګمان کوم د ډیر شمه خوشا او خوابه وي. یا د پښتو د پخواني او نوي شاعري ترمنځ توپیرونه دي، هغه هم دغومره غټه مقاله ده. خو ډېرې مقالې پکې داسې دي چې هغه ستا خبره نیمګړې دي. نیمګړې په دې معنا چې وړې دي. او خو زه خپله په دې باور نه یم چې هغه خبره مې په هماغه حد کې تکمیل کړې نه وي. یعنی کوم شی چې مې شروع کړی دی هغه خبره مې په منځ کې نه ده پریشې، بلکې هغه خبره مې غزولې نه ده. ګمان کوم ستا مطلب به غزول وي.
په دې هیله چې د شعر و شاعري مینوال د جادوګر و نر کتاب وګوري، او د کلتور مینوال، د ګرامر مینوال، او د نورو موضوعاتو مینوال چې تاسو یادونه وکړه، ستاسو دوهم کتاب وګوري. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه له تاسو او خدای دې وکړي چې دا هیله دې پوره شي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اے بیا په دې لار مرازه، ځکه بیا دې د تک او شاته کتو زغم نه لرم. دا شعر د اغلی مریم مکی وو. اغلی مکی چې اوس د امریکا په ویرجینیا ایالت کې په زده کړو بوخته ده، له دوو کلونو راهیسې شاعري کوي. د لنډو کیسو یو ټولګه او د دودونو په باره کې یو کتاب چاپ ته تیار دی. زموږ همکار احمد شیبر مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
مریم جان مکی، تاسو په ویرجینیا کې اوسئ، له افغانستان ډیر لري، لیکن کله چې شعر لیکي ستاسو په ذهن کې چاپیریال افغانستان بي که امریکا؟
چې زه څه لیکم هغه زما خیال، زما فکر، ټول زما خپله ټولنه ده. زه چې کوم انځور مثلا په خپل شعر کې وړاندې کوم، زه نشم کولی چې مثلا د دې نړۍ تصویر وړاندې کوم. زه چې کوم تصویر وړاندې کوم، زه د خپلې ټولنې، زه د خپل خلکو، زه خپل داس بیا په تصویر کې یا په تورو کې وړاندې کوم خلکو ته. تر ډېره پیره پورې زه چې هر کله چې لیکم، که زه لنډکی شعر لیکم، که زه مثلا لنډه لیکنه کوم، تر ډېره بریده پورې زه د خپلې ټولنې هغه انځور په تورو کې خلکو ته وړاندې کوم.
ځینې کره کتونکي په دې باور دي چې تر لس کلنۍ پورې هغه د انسان اساس او بنیاد جوړیږي، نو کله چې وروسته لیکوالي کوي همدغه لس کلنۍ د ده په ژوند تاثیر کوي. خو د نوښت لپاره ځینې کره کتونکي بیا په دې ټینګار کوي چې انسان باید له نوي چاپېریال هم څه راواخلي. څرنګه دې برخې ته مو فکر نه دی کړی چې د امریکا چاپېریال یو ډول ستاسو شعر ته لاره وي؟
دلته د نویوالي په برخه کې، د نوښت په برخه کې، زه غواړم ډېر څه نوي را پیدا کړم. یعنی کله چې مثلا شعر کوم، زما په شعر کې د یو ډول نوښت، یو ډول مثلا د موضوع نویوالي ته ډېر پام کوم چې موضوع مثلا زما په شعر کې نه وي. خو څنګه چې کله مثلا لنډکی شعر لیکم، په دې برخه کې یعنی زه ډېر فوکس یا ډېر تمرکز په دې باندې کوم چې دلته باید زما موضوع نه وي.
تاسو ویل چې زه نوي موضوع ته پام کوم. نوي موضوع چې څوک راخلي، طبیعي خبره ده، یا مکان تاثیر پی کوي د انسان په خیال باندې، او یا زمان تاثیر کوي. ستاسو مکان او زمان ویرجینیا ده، نو څنګه بیرته افغانستان ته ځي؟
دو خبرې دي دلته شي برسه. اما ویل چې زه مثلا تر ډیره بریده پورې د خپلې ټولنې ناخوالې راخلم، مګر دلته یو ډول د موضوع نیوال ته مثلا پکې پام کیږي. یو ډول د موضوع نیوال ته په دې معنا پام کیږي تر یوه حاله پورې. تر یوه حاله پورې کېدای شي زه مثلا دلته شعر لیکم، ځکه زه په افغانستان کې اوس نه یم. زه چې مثلا دلته کله شعر لیکم، زه په هغه ټولنه، زه په هغه حالت کې مثلا اوس نه یم د فعلا لپاره، مګر هغه یو ډول انزور لمه سره شتلې زما د ټولنې زما د ټولنې زما د خلکو هغه یو ډول انزور لمه سره شتلې زما په ذهن کې دا درسته ده چې زما څنګه اوس په بل چاپېریال کې یم دلته دا چاپېریال به تر یو حده پر کومه باندې تاثیر کوي زما به تر خپل تاثیر لاندې راولي زما سیر به تر خپل تاثیر لاندې راولي اما زما اصلي انزور چې دی هغه زما ټولنه
مریم جان د شعر لپاره او یا د هر لیکنې لپاره مطالعه ضروری ده. ناقدان یو مخ په دې ټینګار کوي که څوک مطالعه نه کوي یوازې الهام کافي نه دی د شعر لپاره. نو تاسو د نړۍ په تر ټولو بډای ژبې انګلیسي باندې تعلیم کوي، څنګه انګلیسي ادبیات لولئ؟
انګلیسي ادبیات تر ډېره بریده پورې لولمی ګورمی خوښیږي مې ډېر ډېر نوي شیان پکې پیدا کوم. کله لولمه مخکې مو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه چې د شعر لیکلو لپاره یوازې الهام کافي نه دی، ځکه هلته باید تر یو حده پورې ته مطالعه ولري ته په دې باندې پوه شي. یعنی درسته ده خیال هر څوک لري، فکر هر څوک لري، اوس مهمه دلته دا ده چې دغه خیال ته په خپل په کوم شکل باندې وړاندې کړي. دغه خیال ته باید مثلا خپل په کوم شکل باندې انزور جوړ کړي. مهمه دلته دا ده او د دې لپاره مطالعه ډېره اړینه ده. زه خپله هم کوشش کوم چې تر ډېره بریده پورې مطالعه ولرم، نوي شیان مطالعه کړم او وګورم نوي څه دي. مثلا خپل شي په څه ډول موضوع نوي پیدا کولی شم. الفاظ مې تر کومه بریده پورې مثلا نه غواړم تر ډېره بریده پورې مې الفاظ چې لیدلي اوسي، څنګه کولی شم خپل شعر ته یو ډول نوي والی او یو ډول نوښت خپل شعر کې رامنځته کړم؟
د الفاظو مسله خو بیا هم تر ډېره له دې سره تړلې ده چې تاسو په پښتو ژبه کومه مطالعه کوئ، لیکن د خیال او مضمون په برخه کې انګلیسي له تاسو سره څه مرسته کړې ده؟ کېدای شي چې ورته فکر مو کړی؟
تر ډېره بریده پورې فکر مې ورته کړی دی. مثلا د چې کله ځینې لنډ توري راځي په اړه، یا مثلا ځینې یو لنډ کې شعر دی، مثلا زه هغه غواړم هغه راول په اړه د انګلیسي نه پښتو ته. هغه کوم څه چې زه مثلا دلته ګورم د هغه د موضوع نوی والی، هغه د پیسې باندې، هغه د الفاظو ترتیب، هغه مثلا هغه هدف، دا هدف وړاندې کول چې مثلا په دغه شعر کې هدف په کوم شکل باندې وړاندې شوی دی، دا تر ډېره بریده پورې په ما باندې تاثیر کوي. لکه ما تقریبا په همدې ورځو کې یوه ژباړه درلودله چې دوه مینه ناز په خپلو کې سره خواله کوي. مین خپلې مینې ته وایي چې مثلا ته زما لپاره څه کوې، څه زما لپاره کولی شي. هغه ورته چې زه مثلا د دنیا د هر څه نه، مثلا په نړۍ کې د هر څه نصیر یم ستا لپاره، هغه خوشحالېږي. بېرته په مقابل کې ته نه غواړې چې ته مثلا زما لپاره څه کوې، هغه ورته زه ستا لپاره هر څه کولی شم، ته وایې ستا لپاره څه وکړم. هغه ورته ته فقط زما په خاطر باندې خپله مور پرېږده. نو هغه ورته وایي نه، دا درسته ده چې ته زما مینې، مګر زه بخښنه غواړم، زه نشم کولی چې د نوي معبد لپاره خپل زوړ خدای پرېږدم، دا کار نشم کولی. یعنی دلته پښتو ادبیاتو کې درسته ده موږ مثلا ډېره بډایه برخه لرو په پښتو ادبیاتو کې، مګر دلته ماته یو ډول فکر را پیدا شو. یو ډول کله چې دغه شعر ما ولوسته، دا ما ولید، ماته یو ډول نوی ذهنیت راکړه. نو تر ډېره بریده پورې زه چې کله مثلا چی شی راژباړم یا مثلا چی شی ګورم، هغه ماته یو ډول فکر راکوي. شیرین وان ری چې تابوت زما د مینې پای او برخلیک، لکه زما د وطن د بورې مور برخلیک چې په پای کې د شهید تابوت ته کینی. د پلونو ترین وان لاندې دی چې زه لا هم په هغه ځای شمې بلوم، هلته چې د وروستي قدمونه ایښي او پلونه د پاتې شوي دي. که د ماتېدو غږ مې تر تا در رسېدلی وای، باور مې دی چې بیا به د اسرافیل په شپېلۍ هم نوی راپورته شوی.
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي یې لولي.
عاشقان نویني یومین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به یې ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي.
مین ورته وویل زما خبره دی لکه چې و نه اوریده په چپ سترګې کې دی یو داغ راښکاري چې ولې معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګې کې و خو مینه دی ډېره وه داغ دی نه لید اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دی کمی راغلی دی ویریږم اوبه دې ډوب نه کړي دا سیند ډیر خونړی دی ته د مینې په زور راپورې وتلې مګر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ هسې نه اوبه دې یوسي مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې ویرمه لره لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد معشوقې یې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوش شو چې پورې وزي اوبو یوړ
د ځوان شاعر داود تپان شاعری په چست وزن او ښه موسیقي مشهوره ده. ښاغلی تپان وایي د شعر موسیقي ته ډېره توجه کوم، شرنګېدلې قافیه او ردیف ورته ګورم او کلمې په بیا بیا بدلوم را بدلوم. له ښاغلی تپان سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. تپان صاحب، مزه ستاسو د شعرونو ټولګه ده. فکر کوم چې اوله ټولګه مو ده د شعرونو.
همداسې ده ومان صاحب، مننه،
مبارکی درته وایم.
خیر سی.
نو درته وایم چې ټول دا کتاب څو مخه ای؟
تقریبا 210 مخه کتاب سیما کله ډیزاین کاو هم د سیرت ښکاری د 210 مخه ای. په دې کې سریزه یا منن یو دا شان ډیر کم دی، یعنی درې صفحې غونی ولې دی. لدې پرته ټول کتاب 210 مخه ده.
نو د سپیناوی د دې لپاره وکړ چې اته مخه سریزي او منن دي او 210 مخه شعرونه دي. کور دی ودان چې زما یادېږي خو ته شاعري کوي، ته بیا هم یو ټولګه نو کمه نه ده؟
زه خپل په دې نظر یم چې دام زیاته ده سي په لاسو کلونو کې مې په یو کتاب باندې کار وکړ. په دې شعر د ذوق مسله ده. نن سی یو غزل ولیکم، سبا ته سی بل ولیکم، بیا غن پرونی غزل می بیا نه خوخیږي کوم می سینن لیکله او نن می کوم لیکله هغه می خوخیږي، خو سی سبا کوم ولیکم ا دې نن دی فکر په بدلون یو شی په کې راغلی سی بیا می هغه بل ډیر خوخیږي دی سبا ورځی داسې، یعنی ورځ په ورځ تغیرات په کې راځي. ما په خو غوښتل، یعنی تقریبا دینن شپک کاله مخکې می اراده وس یو شیری ټولګه چاپ کم، خو د زینو لیکوالو امزولو او د زینو مشرانو ډیر منندوی مې سی هغه ماته ویل سی ته په خپل غزل بیا بیا کتنه وکه یا په خپل شاعری بیا بیا کتنه وکه، سی دغه کتنه زده د ته مجبور کړم سی فکر خبره وکم او شعر واقعا د فکر خبره توای.
تپان صاحب، کتاب کې مو چې ډیر برخه غزل دي، آزاد شعرونه مستدی نستدی
وو تقریبا یو سلو ننس غزل می انتخاب کړی دي. پاتې په کتاب کې ټول سیدی یا غدی دا نظمونه دي، تقریبا تر شپیتو او یو پر نظمونه برازي.
لدینا مو علاوه څومره شاعری پاتې ده؟
نه چا په ډیره شاعری پاتې ده. ما ملګرو ته ویل مل په ډیره شاعری کې می کم انتخاب کړی ده، زو ګورم سي هغه د لوستونکو ذوق خړو په ولې سو کې نس خړو په ولې، ځکه سي ډیر کله شاعر تخپل شعرونه ډیر خولي ښکاری ولې لوستونکو ته په غ اندازه سي لوستونکو ضرورت لري خنه ورته ښکاری. یو ستونزه سي مال لغه دا وسی کله کله ملګرو ته ویل سراسي ماته په شاعري کې انتخاب وکي کوم شي انت تاسو غواړي کوم نه غواړي. هغه وخت نه درلود او ما د شان انتخاب کړو سي هغه زما زوق خوختل، نو کتاب په همدې هغه باندې را چاپ کسي. ډېر ملګرو ته مې وس پارل تاسو نه مننه تاسو راته وکړو ته زین اصلاحات مراته پکې وکړل، خو زین ملګرو منفي جواب راکنه په خپل مجبور سم انتخاب وکړ.
په دې کتاب کې به خامخا د شعرونه چې ډېر په دې پزړه پوري نو یو را تول ولاو
زبه د سیناصافی او غزل راواړ موایي چې روان کړي می په سر و په خوا ما سره هم داس یو سر و په خوا انسان اسمان ته تری پنا یو وړله په دغه زمکه دومره شر و په خوا او لکه دات چې وای هیڅ نه ته خلکو سره هم دا نظر و په خوا دا خو دنیا د خو بده بوي د ابراهیم کور کې حاضر وو پخوا دا ته چې تکي تورې خاورې وینې تپان بدغل تا اکثر وو پخوا
مننه تپان صاحب کوم مسائل ته په خپل شیرونو کې ډیره توجه کوي تاسو مخ کې د فکر خبره وکړه ک یوازې فکر یو د شیر هغه نور مسائل چې شیر ور باندې واقعا شیر کې نه یې هم مشکله خبره ده
د فکر او هنر ترڅنګ ما هغه ورځنی تجربه سی هغه خپل زد حس کوم هغه مې په شعر کې ډېر راوړې دي او زه د هغه نه ډېر خوند اخلم سی هغه ورځنی تجربه سی هغه نور خلک هم احساس کولای سي هغه هم عملا په ژوند کې لیدلې ځکه د انسانانو ژوند په کومه ټولنه کې مونږ اوسېږو په کومه ژبه خبرې کوو ټول یو ډول مسایلو سره مخ کېږو کوم مسایلو سره چې زه مخ کېږم په ورځني ژوند کې هغه که فطري مسایل دي هغه که ټولنیز مسایل دي هغه که فکري مسایل دي دې ټولو سره نور خلک هم مخ کېږي نو زما له شعر نه به هغه څوک ډېر خوند اخلي چې هغه عملا هغه تجربې لیدلې وي
تپان صاحب کېدای سي د دغه سي شیبو یو مثال لته ولولې چې ستاسو خپله تجربه یې
په خپل امداد کتاب د ټایټل په ورستي مخ یو بیت د وی ورکشا چې روان شم په ژړا شو خیر د یاره لره مزه 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 امدا خپل داسې یو تجربه د ډیر خلک ور سره مخ سوی یو چا به یو خبره کړي هغه سره وانیږي نو بیا برته پسې غږم کیږي له شانه سي خیر داسې د خواسې تیروتنه وکنه منګار وخت خپل تیروتنه برته تجدیدی نظرم کو
مې پښیمانه
یو نظم د نفس سوچ می ټول د خپل ذات په دایره کې ولی پروت یم مات په دایره کې نن یوازې ځان لیدل ته هم پاتې د غرور لبام لیدل ته هم پاتې نن می غختل چې زه په ځان کې پټ کم لدې خلکو نه می زړه پزان کې پټ کم خو په دې هم بریالي نشم ملګرو نه سړیوم سړی نشم ملګرو نن میزان پاینه کې بل خیل ولید د وجود هر یو اندام می بیل بیل ولید نفس د منی په نوم جوړ راته زنجیر وو هر اندام می په کړه کړه کې گیر وو لاس نیولې خلا پس یوم کړه ستا په نوم هر هر چا پس یوم کړه او چې می سر زنګون ته لاړ ځان می ورک ته می ورک کړی او دا جهان می ورک خو په خپل دی فکرونو سره غیر کړم دواړه لاس بل چان را چا پیر کم اوس چې بل جهان کې پروت يم لیونیم په بدل جهان کې پروت يم لیونیم زړه او ذهن می په خپل کې په جنگ دی خبر نه دی چې دوی دواړه لنفس تنگ دی
یو بل موضوع چې اکثر وخت کې دی سی هغه خیال د الوت دایره تر وی اندازې پورې په شاعر راتنګ کې تکرار ردیفونه دی او تکرار قافیه دی
زما اصلي کوشش دی سی نوې خبره وکم کلمات یا لغتونه په پښتو ژبه کې کوم دی یا ورځنی خبرې اترې دی یا تورې کوم دی دا ټول زړه دی
زما منظور قافیه او ردیف یعنی که په یو قافیه او ردیف کې څوک څه شاعران شاعری وکي تقریبا تکرار ته مجبوریږي
مننه ومن سپتا خیم او زوت اشاره وکړه په شعر کې دلته زما سره مسله دادا چې کزه ردیپم هغه راواخلم سیغه کې په خوان شاعرانو شعر لیکلې ولی کاپیه به ورته نوي که کاپیه په خوانی چیرته راضی مثلا هغه زړه کلمات راضی هغه زړه توري راضی بیا به نو ردیپ نه وای کیږي خامخه به نه وای کیږي او مونږ به خبر نه وکړو مونږ با کاپیا او ردیب د سره مغاړي کوو سی خبر پکې نوې ورسولې سو په تیرو خبرو یا هغه شعر سی ورې یو شاعر لیکلې بیا بل په پامغه شوند وې د مات خپلم خنه لګيږي ولی ستونزې به خامخا به د ستونزې کې مات څو ورځې وړاندې په فیسبوک کې یو پوسټ وک سی هغه په خواني ردیبونو کاپی او توري وو ما ویل مل د خلکو نظر په دې کې څه ده ما تم د دې لپاره د شی غزل پورته کې چې زه د خلکو نظر په دې واخلم سی هغه ستونزه سی په شعر کې ستا خلک ورته متوجي دي کنه هغه هم ستا خبر وکړه سی دا ډېر په خوانه او سولیدل کاپی او ردیب دی مون خپل دې ته متوجي کیږو په هغه وخت کې سی د شعر سر اساس او سو او د چلند ور سره وکړو سی واقعا د شعر چلند ور سره وکړو د مینی چلند ور سره وکړو
کور مدان ستاسو د لنډو بهرونو یو شعر باورو ما خپلم چې کلمې لوست خوان مې خېستې دا ورنه دوستان به مو
مننه غزل وای پیل کړه رازه خبره مینه کې ښه خبره دومره به نه وي خوګه لکه هغه خبره او مینه کې یو رقم ده لوی وړه خبره رازه چې مینه کو رازه کوه خبره مینه د جرم دلته دا د زړه خبره او ستا ډېرې ډېرې کیسې زما یو خبره وړی خوګه کړه دومره لکه ټپه خبره تم زما په سیر شا کوخ کاره خبره زما خو تا ته دا ده لنډه اوږده خبره په ما دې څه پیرزو شي هو او که نه خبره اوږدې مې نه خوښېږي را لنډوه خبره تپان ته څه وایې ته کوخ کاره خبره
او ډېره زیاته مننه تپان صاحب په دې اله چې ستاسو هغه شعرونه چې ستاسو له سانسوره لا نه دي وتلي یوه ورځ هغه هم چاپ سي او په هغو هم خبرې وکړو.
مننه عمان صاحب.
انتظار ځوان شاعر دی. نوموړی وایي په شعر کې نوي موضوع او خیال ته ډېره توجه کوم. هڅه مې دا وي چې خبره په نوي انداز وکړم. زموږ همکار نورګل شفق پوښتلی ښاغلی انتظار وایي
زه غواړم هغه شیان چې موږ او تاسو روزانه ورسره مخ کیږو هر ورځ موږ تاسو وینو هغې ته غواړم شکل ور وبخو. راځئ طبیعت ته راشو. طبیعت کې موږ څه شی لرو؟ په لاره باندې مثلا زه تللم ډېر ښه شمال لګېدل ډېره ښه هوا وه نو ما سترګې پټې کړلې لاسونه مې خلاص کړل سترګې مې اسمان ته کړلې نو دا شمال ما نه غوښتنه کوله چې ته په ما باندې اوس ولیکه ما ته شکل را وباخه. زه شکل نه لرم ما ته شکل را وباخه. ما داسې احساس کوم لکه دا چې یو ځان ته موجود وي یو ځان ته وجود وي ځکه دا خو نړۍ د خدای پاک پیدا کړې ده. پاڼې دغه شانې ونې دغه شانې سینځونه دغه شانې بحرونه دغه شانې دا احساس کوي چې د اوبو دا یو ځان ته موجود دی. مثلا د سیند څپې وي دغې مستو مستو څپو ما ته ویلې چې زما مستي په تورو کې را ونغاړم خو متاسفانه چې زه ډېر ناتوان یم زه هغه تورې نه لرم چې دوی ته شکل ور وباخم چې زه څنګه انځور کړم. مثلا زه غواړم چې هر یو د نړۍ هر یو موجود سره یو مرکه وکړم او هغه ماته وایي مثلا دا خو ډېر وړوکی پرواز چې موږ تاسو کوو راځئ د فرش نارشته وخیجو راځئ وګورو د خوشحالي او غم له کوم ځای نه سرچینه اخلي.
انتظار صاحب تاسې د جنت خبره وکړه نو دغه جنت او دوزخ سره خو مرګ هم یادیږي. کله کله د ځینو شاعرانو شعرونه سړی لولي په هغوی کې مرګ نه یو ډول تیښته وي هغه یو حقیقت دی خو ځینې یې نشي قبلولی. تاسو اني مرګ ته په څه نظر ګورئ؟ طبیعت ته خو ډیر په ښایسته نظر ګورئ.
مرګ ډیره خوږه کلمه ده خو اما دغه نړیوالو یا د خلکو شاید د عاطفې له وجې نه یا شاید په دې نړۍ کې د پاتې کېدو د وجې نه دا کلمه ډیره ترخه معرفي کړې ده موږ تاسو ته. مرګ زه رسې نه وایم زه څوک نه تشویقوم چې تاسو دې باید ومرئ خو دغه مرګ په خپل ځان کې یو خوږه کلمه ده. ولې؟ له دردونو څخه نجات در وړلو د ناهیلیتوب څخه د یوازیتوب څخه. دغه کلمه چې ده دومره سخته نه ده دومره د کرکې وړ نه ده. دې ته باید دومره کرکه نه وای وربخل شوې یا نه وای ورکړل شوې لکه څنګه چې دې خلکو ورکړې ده. مرګ اصل کې حقیقي نړۍ ته د یو قدم اخیستلو یو دروازه ده چې خلاصي
کلمه بیا یعنی داسې کوم شعرونه لیکلي دي چې د مرګ ذکر وي پکې او تاسو چې په کوم نظر ورته ګوري هغه فکر مو بیان کړی وي پکې
نو د دې لپاره خو مبارزه پکار ده. خو زه غواړم چې اول د کوم خوا او شا کې چې مثلا کوم دوستان نه کوم ملګری دي او مثلا کوم ټولنه کې ژوند کوم زه اول ځان سره لږ لږ راپورته کوم د خپل افکار سره آشنا کوم. شاید زه ډیر تر ډیره حد پورې غلط وسم شاید زه ناپوه وسم خو دا یو زده کړه ده یو دوران دی مش روان دی پورته پورته. نو زه نه غواړم چې بعضې خلک دا شیان غلط درکړي غلطه معنا ترې واخلي. نو زه وایم راځه تر هغې پورې دغه شیانو ته شعري ترکیب مه وربخه یا غزلیز ترکیب مه وربخه. راځه داسې کار وکړه اول دا خلک درسره لږ لږ راپورته کړه تر څو چې دوی راپورته کېږي ما ته به هم نوي معلومات په لاس باندې راغلي. کېدای شي زه دې ته ډېر یو خوږ شکل ور وبخم او ډېر خوږ انځور کړم.
ښه دا عموما چې څوک لومړي ګامونه اخلي د شعر او شاعرۍ په اصطلاح دوی کېدای شي دغه خپل شعرونه یعنې ځینو سان ته روخی چې هغه یو نظر ورکی چې فرزندې په کومه خوا روان دي یا ځینې کسان خپل ځان نقدوي چې زه څومره می فرزند په دومره مده کې څومره پرمختګ میکړې دي څومره ښه شوی ما دا سه یعنی کوم مرستو نه کار اخلي کله خپل شیرونو شاد ښکارا کوي چې نظر واخلي.
لکه څنګه چې ما درته مخکې ویلې چې ځینې وکه نه کوم په چا باندې نه په چا باندې نقد کوم. هر څوک ځان ته یو ځانګړی فکر لري په ځانګړي لار باندې روان دي. زه خو چې ځان ته فکر کوم زه به بيخي به یو جلال لار باندې روان یم زه رسې نه وایم چې راغونه ډیر غختلم یا ډیر پیوړم یم یا ته ما فکر لور دی څنګه چې د لاسونو کرخي سره جلا جلا وي دغه شنه غویم ټول سره جلا جلا فکر لري. خو ما یو دوه کسان وته یو شی ورک چې مو ورک هغه چې ما کوم څه جوړ کړی وغه لا بدر کړی وو نو بيخي بخوار ابد شو. نو ما ویل تر دا همدغه بخش کې زده کړې کوا 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 تر څو یو وخت راشي په خپل ځان اصلاح کړي. ځکه کله چې یو ماشوم کوچنی وي نو چې کله هغه ښوونځي ته ځي نو مور پلار یې ورته مثلا نستوڼي برابر کړي یو شی برابر کړي مثلا پوزه ورته پاکه کړي ویښتې ورته برابر کړي نو چې څومره هغه غلطېږي یو وخت د سیراشي چې د ماشوم څنګه چلو کی په خپل غون شاندن برابر خو متاسفانه چې مونږ هغه د شیر مور او پلار تر اوسه پورې داسې بری ټولنه کې نه لرو چې مونږ دغه شان رالوی کو نه پیغم یا به د بخل وجه یا به د کینې وجه یا کیدې شغواړي چې دا یو ښه شاعر ونه وسی یو ښه شاعر ونه لیکي نو کیدې شي دغه شان وي خو ما ډیر احساس کړی دی شاید زه باید مثبت نظر وسم دغه وخت کې زه باید مثبت نظر ولرم خو دغه شان دي چې ما تیر کړی دی د فکر کولو لپاره یعنی که څوک ملامت کیږي نو مفتو کې نه ملامت کی وړیا نه ملامت کی خو یو بل څوک یې غي ملامت کی زه ډیره زیاته علاقه لرم د ادب سره سره دي چې مری غنی خان ډیر شعرونه ډیر نظمونه ډیر کلامونه مطالعه کړی د رحمان بابا هم دغه شان ورپسې دغه شان د هند ادب چې دغه مری رات مطالعه کړی دغه شان
د هند کې دی چالوستي دی
د اسد الله غالب چې دغه نظمونه یا دغه غزلونه ډیر خوند راته کوي ځنه د کوز پښتونخوا یا پاکستان کې د فراز می ډیر لوستل دي د وسیم ډیر زیات لوستل دي دا مغه وختونه چې موږ په پیښور کې د ژوند کوه مغه وخت وسیدو خو مغه وخت د مغه شیرونو تاثیر چې موږ ډیر د پښتو ادب ته لار نه درلودله نو مغه و میسجونه راتله او بس مغه مطالعه کوله کتابونه را وخلا مغه مطالعه کوه
د یو ډول د خپل شعر نه مقایسه کوي هغه سره فرزن اوس غالب ډیر لوی شاعر دی یا فراز ډیر لوی شاعر دی اردو ژبه نو تاسو کله مقایسه کوي نه چې فرزن هغه په کومه راځي عزت څه کوم
اکثر مقایسه کوم ما درته ویل چې زه عجز یم زه ډیر دې عجز شوم د تورو د کموالی د وجه نه نشم کولای چې هغه شی ویل کوم چې کم زما په ځل کې پروت دی اوس کې اوسو کې یو شاعر کې مثلا یو خادیب کوي کې یو خلک وال کوي چې دوه سره یو سات کینم او دا خپل خبري ورته وکم او زله ورته اخلاص کوم شاید هغه ما دې خبرونه ډیر نسرو رجو کې ډیر نظم رجو کې ډیر لیکل خو زه تر اوسه پورې هغه مقام ته نه رسیدلې چې دوه کولای شم خپل احساسات او ته مثلا خپل افکار او ته شکل ورو بخم
شاعر خپ پای کې یو غزل یو نظم یا ار ډول شعر چې بیا غاور بیا خپل په معنی کو
مثلا یو نظم نه وګد نو سلام غواړم
ارشاد
په یو خیالي نړۍ کې د خپل ذهن د تخلیق معنی کې په یو تیار خونه کې په سوچ کې ډوب پروتم ناڅاپه غږ مې خوبول سترګې پر پیدا راوستي زړه مې د ډار درزیدا شروع کړه په خپل ګوتو مې د شګو لمن ونیوله د سیند سپو په خپل نرمه ژبه راته باور د غختل تیار کړ اواز یې وکړ ترې نغمې جوړې شوې زما د ژوند ترې افسانې جوړې شوې د انتظار په سلی ناست آشنا فکر کوم د ځوانې جذبو د ساور کړې د یو چا به روخې ورته تکیا ور کړې د وهمونو په کښتۍ کې لا هم په هوش کې نراتلم ګورم سپو نه راته غږ راځي په لیوال تیار ته وړاندې راځي سپې وي مستي مستي زما هر کلي ته وي لیواله ډېرې د دې سپونه یو سلام واخله منم چې ستا د محبت کاسې نسکورې شولې راشه زما د تړ مهینونه یو جام واخله راشه زما نړۍ کې ځان وګوره زما سپو کې غزونې وکړه زما په غېږه کې یو شپه تېره کړه زیم د هیلو مور کوي زیم د خوارو مور کوي ما هم د هیلو لمن ونیوله سین را ته خلاص کړل خپل غېږه سپینو شګو را ته راکړه لاره سپې وي ټول لاس په نام ولاړې زما په ژوندون کې د ګلونو شېبې وورې دي هر خوا سازونه او نغمې غږې دي زما په ژوندون کې د تقدیر د لومړنۍ شېبې راته د خیال د خاپېرې غوندې وې د بهر لور راته پورین تندې مسکا وکړله روکه یو کړه هم سجده په لیمو وکړه زما د ذهن کعبه ټوله په نصار اغلنه منه زما د دلبرې جونګړه هیر شوله کله چې زما نامه په شوندو باندې واخیستلم نظر مې وکړ په هر لور ود الفت پلوشي سپې به بوختي د سکون په نغمو پریکړه مې وکړه چې نور نظم مخکي په بیره فکر ته مې پام وکړلو زما احساس د تخیل زما ملتیانه کوي خو لوکي ډوب د شګو پاسې دمه ویل مې بس زما تقدیر ما سره ظلم کوي زما نه لور ما ته خیالونه خایي
وا ډیر لا دغه آزاد شعر وو او د کې ډیر خسته ترکیبونه او تصویرونه وو نو څنګه چې خبره دغه قالبی شاعری ډیر کوي کده سی آزاد شاعری ډیر کوي
لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې دا وګدي تصویرونه خوخیږي دا وګدو وګدا آزاد نظمونه مخخیږي تر څو پکې هغه هار تر وو پهلم هغه هار جوړ کما چې کم تاسو مخکې یاد ک چې هغه کې د هر چا د خوخی نغمه مغمه پروت وی هر سړی چې هار وګوري نو اتمن کټول هاري نه خوخیږي او غمه خو به خوخی نظم په دغه یان مراشه تخویلی نړی ته ترسو خلک هغه احساس کی وو په هیږي چې شي ان شاء الله پاینده کې دا څه کوم نو دا شان په څیر ورسته غزي ګر خیر تر چې څه شي لاس تر ورو سي شتري جوړو
بس بریا له اوسې ډیره مننه
نو ورو کورونه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.